آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته شرغلې په خبرونه کې مو ظریف نظر او زحمت شیبر قربان یو. دا اونۍ د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د موافقې مسله څیړو. د دې موافقت نامې مسوده تېره یکشنبه بشپړه شوه او دواړو لوریو افغانستان او امریکا سره ومنله. له دې موافقې یوه ورځ وروسته مشرانو جرګې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل
عنوانش موافقت نامه است، یعنی ابلاغیه نیست، اعلامیه نیست، یعنی موافقت نامه است. موافقت نامه یک سلسل الزامیت ها دارد، یعنی ابلاغیه ندارد. نامش است موافقت نامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا.
موافقت نامه له اصول سره سم د تمدید، تعدیل او فسخ ورده. پر دې موافقت نامه له نږدې 13 میاشتو راهیسې افغانستان او امریکا کار کاوه. د افغان چارواکو په وینا د دې موافقتنامې یوه مهمه برخه دا ده که چیرته تر 2014 میلادي کال وروسته د کوم هیواد له لوري افغانستان ته تهدید کېده، نو امریکا به له افغانستانه دفاع کوي. په دې موافقتنامې کې د افغانستان په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او اجتماعي برخو کې د امریکا پر همکارۍ تاکید شوی دی، خو لا هم د دې موافقتنامې مسوده رسنیو ته نه ده سپارل شوې او شاید تر هغو چې ولسمشر حامد کرزی او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما لاسلیک کوي جزئیات په ډاګه نشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین داتفرسپنتا د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د دې موافقتنامې په اړه وویل چې د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهمه ده او افغانان به له دې سره په خپلو پښو ودرېش.
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان، کمک به امنیت منطقوی، کمک به امنیت جهانی در مبارزه با تروریسم بین المللی و همچنین تروریسمی که در کشور ما وجود دارد، کمکی خواهد شد برای ایجاد و تقویت نهادهای دولتی افغانستان طوری که افغانستان بتواند در آینده نزدیک بدون حضور دیگران هم از در حوزه امنیتی هم در حوزه دولتداری روی پای خود استاد شد.
لامریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه د لس کاله لپاره ده او په 2048 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د دې موافقتنامې په اړه د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې اوس بحث کوو، خو تر هر څه مخکې باید د خبرونې میلمانه معرفي کړو. نظر صاحب مهرباني.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. شنوندگان نهایت عزیز، میهمانای محترم، السلام علیکم. میهمانای عزیز به استودیو خوش آمدید. من میهمانای محترم معرفی میکنم: پوهان ودیر صافی، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم محمد نعیم لالای حمیزی، رئیس کمیسیون امور امنیتی و لیسی جرگه، محترم عبدالرحمن اورتکین، رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان. و مثل همیشه آقای احمد شیبه شماره های تلفن ما در آغاز یک دفعه اعلان بکنم. باز میریم بخیر به کابل. باز ما دو شماره داخلی داریم: 0700-822-755 و 0799-203-540. تکرار میکنم: 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره های بین‌المللی ما 00-42-02-11-43-01 و یا چهار شماره آخرش 44-01. خب چطور میشه که سخن حالا به استاد بسپاریم که استاد یک به عنوان مقدمه یک بگوین به ما که چی باید؟
بله، نظر سه ببخشی که چرتل محترم استاد مشخص پشتنه وکو. مثلا پوهند ساپی لامریکا سره د استراتیژیکو همکاری و موافقت نامه لقانونی پلوه چمره الزامی ده؟
بله،
دیر میربانی. لومړی تر هر څه زه غواړم چې تاسو ته نظر صاحب ته د دې پروګرام د ازادۍ په څپو کې یا در امواج ازادۍ د برابرولو او په دې لړ کې د نظرونو غوښتنو او وطنوالو سره شریکولو دپاره تاسو ته او همکارانو ته هم د زړه له کومې تبریکي او مبارکي او سلامونه او احترامات او ستاسو د خوا ټولو وطنوالو ته هر چېرته چې دي ورسوم. د قانوني لحاظه د استراتیژیک تړون امضا کول واضح خبره ده چې دا مخالف د قوانینو او اساسي قانون د افغانستان نه دی، او کدا د اعلامیې په نامو یا موافقتنامې په نامو یا د معاهدې په نامو یا قرارداد په نامو په هر نوم که امضا شي دا دوال خواهو تا موقوق و وجایب ایجادوی او تاسی اتمن خبر استی چه دیار لسوا و دوشپیتم کال دی بنی مللی کمیسیون دی حقوق و نریوال حقوق و دی ملل متحد دی تعریف پا اساس بنده حقا مدوانا موافقتناما دی دوهی وادو پا مورد که یا زیادتر دی دوهی وادونا چه پا یو موضوع یا چو موضوعگانو بنده دی نریوال حقوق و دی پرانسیپ و ترسوری لند امزاشی وی که نوم اعلامیه وی که پروتوکول وی که بدله د یادشتون وی که موافقت نامه وی که تعهد نامه وی به هر نامه یا منشور وی یا پکت وی یا کانترکت وی دا الزامی دی دی حقوق لحاظه حقوقی لحاظه په دې چې دواړو خواوو پرې باندې لاسلیکونه کړي وي او خپل ځانونو ته یې حقوق او وجایب یو بل ته ایجاد کړي اوسي، خصوصا چې دا که نهایي شي او بیا په دارالانشا د ملګرو ملتو په سازمان کې دا باید ثبت شي د یونایټډ نیشن د ملګرو ملتو د منشور د 102 ماده په اساس، بیا نو هیڅ یو ترېنه سرغړونه هم نشي کولی. منتها شرایط چې لکه مخکې زلمی رسول د خارجه وزیر وویل چې دا کیدای شي فسخه شي، کیدای شي تمدید شي، کیدای شي ریفورم شي، اصلاح شي، دا شی شته. و هغه هیوادونو چې خپل اساسي قانون کې ادې لازم اجرا بودن اشاره ورته کړي یا رجعت ورکړي ولسي جرګې ته یا پارلمان ته، نو هغه باید د پارلمان د خوا تایید شي. که پارلمان کم ماده کم فصل کم ځای د دې توافقنامې د ملي منافعو په ګټه ونویني او د وطن او د اساسي قانون سره مطابقت ونویني، هغه کولی شي ریزرویشن پې وکړي، بیا همغه مواد نه تطبیقیږي. دا یو خلاص معلوماتو په دې مورد کې.
تشکر استاد. خب حمیزه صاحب، شما به این مسئله زیادتر آشنا هستین، چی چیزای مهم هست این موضوع که با شما صحبت شد تا پارلمان صاحب؟ اگر به ما کمک که معلومات بتین خوش میشیم صاحب.
دلوی او بخشون که خدای پنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو د رادیو ټولو کارکونکو ته، صافی ساته او بداشان او تکی ساته او ټولو اوریدونکو ته. هغه ورځی د برنی چار وزیر مشرانو جرګی ته ورغلی او په دا شکل باندې سپانتا صاحب ولسی جرګی ته راغلی. په ولسی جرګی کې چې د ولسی جرګی د غړو سره د پیمان استراتیجیک په حق له موضوعات شریک کړل، چې په هاتو پسلونو کې دوی دا ټول مجموع په هاتو پسلونو کې راټول کړي ول. دوی داسې چې رونای پر واچوله په هغه فیمان یا په هغه هاتو پسلونو کې کم دغه سې نوې ټکی مش پیدا نکي، ټول هغه ټکی ول چې همیشه دوستان په مطبوعاتو کې باس پر کې، یا هغه فوهان یا سیاسي فوهان یا د فانتونو استادان پر دې باندې باس کوي. هم هغه شانو دوه شان چې غلکو او فدی کی مش پیدا نکل، یو د طالبانو یا د اس بی اسلامي سره د جوړي وروغه په عقل باندې خبر وی چې هغه هیڅ روشانه نسوله. بل خبره د دې فتسان کې دا خبر د افریقایانو یا د خارجانو په افغانستان کې د اډو مسله چې هغه خپل سفانتا ساول چې دا یو کالورست پر دې باندې به باسو کو یو کالورست به کچیر مج موافقه ته سره ورسېدو نو پر دا بیا سر امزاسي نور ټول هغه شان و راسي چې د دې فتسان کې پر بل اړخ باندې موږ وګایو فیمان استراتیجیک زو پېژمه چې هغه جرګه هنانوي چې کوم هغه یو یا دوه یا کوم پیشنهادونه یا ماده وي چې په هغه کې به څونه په فیمان کې په نظر کې نیول سوی، زموږ ژغ اومداو پر خپل پر حساب جمهور باندې او پر د برنی چارو پر وزیر باندې هم په دا شکل باندې سپنتا صاحب چې په دې کې ډیر کار کړی دی د 30 میاشتې د خارجانو سره د امریکایانو سره دوی په تماس کې ول. موږ د ولسی جرګې د غوښتنه وکړه چې تیف فایمان کې چې هغه څه نکات ستا یا هغه غوښتنې چې د خارجي ځواکونو د خوا دی یا د امریکایانو د خوا دی تی هغه په اوس خاکه کې د ولسی جرګې سره مطرح کړي، هغه موضوع ګونګه پاته ول، دوی پر هغه باندې رونه نه واچول، بل چې موږ د افغانانو غوښتنې چې دغه د ولسی جرګې سره مطرح کړي یا د خاکه د ولسی جرګې د ټولو وکیل صاحبانو په واکه ورکړي چې دوی پر دې باندې باس کی اورونا پرواچی په کوم وخت کې چې پایمان استراتیجیک
حمید صاحب
بخشنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. افغانستان له هند سره، له ایتالیا سره، له بریتانیا سره، له فرانسې سره او له ناټو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي دي. دا د امریکا مسله ولې باید دومره ډېره مطرح شي چې ولسي جرګه هم انتقاد کوي، مشرانو جرګه هم انتقادونه لري او وایي چې مساوده د مشتره وسپارل شي؟ آیا کله چې ولسمشر کرزی ایتالیا ته تو او بریتانیا ته تو په هغه وخت کې ولې ولسي جرګې دغه خبرې نه کولې چې اول د مساوده را وسپارل شي بیا به وروسته هغه لاسلیک کوي؟
دا چې د نور مملکتو سره پیمان استراتیجیک امضا کول او د امریکا سره امضا کول دا فرق لري. پیمان استراتیجیک مش پویږي چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو په ګټه وي، هغه یو بخش دی. د امریکا سره امضا کول بل بخش دی. امریکا دلته په دې وجه حقیقت باندې مشترګو نسو پټولای، په نړۍ کې یو قوي مملکت دی، د قوت سره افغانستان ته داخل شوی دی. په افغانستان کې دیش کاله افغانانو درفدری او بدبختی لدل دی، بل خصوص چې امریکایان افغانستان ته داخل شوی دي. د دالس یو لس کالو په جریان کې چې دلته کمی تیروتنی یا ساوی د امریکایي ځواکونو د خوا افغانستان کې د هم ولس پر وړاندې شوی دي، نو در وسه پر نه امریکایي ځواکونو جواب ویل دي نه افغان ځواکونو. دلته نور یو داسې یو درې قراردادونه د امریکایانو سره امضا شوی ول چې یو په 2002 کال کې وو، یو په 2003 کال کې وو، یو په 2015 کال کې وو، چې په هغه قراردادو کې یو د کابل پاکلولو د ادب قراردادونه د افغانستان پاکلو په یو قرارداد کې هم داسې لیکل شوی چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې کم جرم وکي یا کم دوی دلته یو داسې تیروتنه وکي، دوی به خپل د حمل سزا په خپل مملکت کې ویني. او دغه د شپې عملیات یا د ورځې عملیات یا د دوی په کورونه نوتل دغه مسایل هم په دې کې پکښول. لکه یو بیلګه زه درته وایم چې د کندهار په ولایت کې د رابط په نامه باندې کم یو امریکایي سرتیری راولاړ سلو ولس بې ګناه افغانان چې په اول سر کې شپاړس بیا ولس بې ګناه افغانان په شهادت ورسول او 15 نفر زخمیان کړ. د د چې موږ در وسفر په دی باندې نه توانی درې چې هيا دا ډله وکړه، دا یو نفر خو پر داغه کې یو نفر وي که ډله وي، خو موږ په دی باندې موږ او زموږ حکومت په دی نه توانی دی چې د لې په افغانستان کې کومې سره کاش کې
امیزه صاحب هغه خو د دې لپاره چې د امریکا پوجان په افغانستان کې ډیر دي شاید داسې نور پیښې هم رامنځته شوي وي او شوي دي. په هر حال کبیر تراشو د ازادۍ په سپو کې د پروګرام همدې مسلې ته سي له امریکا سره د ستراتیژیک کې موافقتنامې په ارتباط شخي شو. که څه هم له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې د مسودې جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي، خو دوی خبرې پکې څرګندې دي. د بګرام زندان واک افغانانو ته سپارل کیږي او د شپې په مخ عملیات افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. رابه شو د بشري حقوقو په برخه کې نورې ځانګړې څه غوښتنې له امریکا افغانستان لرلې شي؟ د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل هوتکی صاحب مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. پایل کې تاسو ته محترم ملمنو ته د رادیو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. د استراتیژیک تړون پر رابطه تقریبا دو کال کېږي چې په افغانستان کې بحثونه روان دي، او متاسفانه باید ووایو کوم ټیم هم چې د دغه استراتیژیک تړون دپاره د حکومت له خوا نه توظیف شوی و، دوی هم تر یو اندازې پورې دغه توانمندي نه درلودله چې وخت په وخت وشي کړلی چې پارلمان سره په تماس کې اوسیو، کارپوهانو سره په تماس کې اوسیو، تر څو هغه تشویشونه چې د افغانستان ولس لري هغه تشویشونه مخکې تر مخکې حل شوي وای. بلاخره په نتیجه کې مشورتي جرګه رامنځته شوه. په مشورتي جرګه کې هم دغه مسؤلینو د جرګې دپاره کوم شی نه درلوده سي جرګه په هغې باندې نظر ورکړي. بلاخره دغه جرګه په یو څلوېښتو ګروپونو باندې تقسیم شو. بلاخره په 15 مادو کې دوی خپل نظریات او وړاندیزونه د افغانستان دولت ته ورکړل چې د هغې په نظر کې نیولو سره ستراتیژیک تړون امضا کول امریکې سره د افغانستان په ګټه ده. مهمه نقطه سي جنجال برانګیز او هغه د بګرام زندانو د شپې عملیات ول صدا په ملي او بین المللي قوانینو کاملا یو خلاف عمل ده. او دریمه نقطه دا ده چې هغه جرمونه چې د امریکایي قواو یا سرکړو لخوا نه په افغانستان کې کیږي د هغې په رابطه باید تصمیم یا محکمه په افغانستان کې ونیول شي، چې متاسفانه دا موضوع تر اوسه پورې هم په همغه سابق شکل باندې پاتې ده. چون په 2001 کې چې کوم ملیټری ټیکنیکل اګریمنټ چې د افغانستان موقت ادارې د امریکې سره امضا کړو، د هغې قرارداد پر مبنا باندې که خارجی یا امریکایی سرتیری دلته کوم جرم مرتکب کیږي نو هغه په خپل هیواد کې محکمه کیږي. بل مهمه نقطه دا و چې د افغانستان د امنیتی سکتور سره دوی باید کوم کومکونه چې کوي په اقتصادي لحاظ هغه باید معلومه اوسي، یعنی د هغې مقدار باید معلومه اوسي چې په کال کې په څونه پیمانه دلته دوی اقتصادي کومکونه د افغانستان امنیتی سکتور سره کوي. بل نقطه سه هم سوال برانگیز و هغه دا و چې په شروع کې امریکایانو غوښتل چې دلته نظامی اډې په افغانستان کې ولري او یو تعداد اساکر پس له 2016 دلته په افغانستان کې دوی دي لسو کالو دپاره ولري. چې دغه سوال هم په مشورتي جرګه کې مطرح شو چې دوی په کوم اندازه کوم تعداد اډې غواړي، کوم تعداد اساکر پس له 2016 غواړي چې په افغانستان کې اوسي، د کومو اهدافو او د کومو وظایفو دپاره دوی غواړي. چې بالاخره دا موضوع هم ووتله د ستراتیژیک تړون نه، یعنې د بګرام زندان مخکې د ستراتیژیک تړون نه افغانانو ته په نظر کې ونیول شو چې وسپارل شي. د شپې عملیات هم اوس وایستل شول او د اډو مسله هم پکې وایستل شوه. نو زه اوس فکر کوم چې دا فقط او فقط یو ستراتیژیک موافقت نامه په هغه شکل چې امریکایانو غوښتل په هغه شکل نه، ولې د دې دپاره بیا لاره خلاصه پرېښې ده چې په کلیاتو کې به دغسې یو تړون امضا کیږي، ولې د اډو په رابطه او داسې امریکایان دلته پس له 2016 پاتې کیږي. دا به په جریان د یو کال کې بعدن پرې بحث کیږي او بعدن به تصمیم نیسي.
تشکر.
په امریکا کې یو بل اصول هم معذرت یو بل اصول هم په امریکا کې وجود لري، هغه دا ده چې مخکې تر دې چې ستراتیژیک تړون امضا شي، ستراتیژیک اعلامې د هیوادونو سره امضا کوي یا ستراتیژیک موافقتنامې امضا کوي، چې دا د خپل ستراتیژیک پیمان دپاره یو پیشمنظره یو تعهد یا موافقې دي. زه فکر کوم چون دغه سو موضوع د افغانانو دپاره ډېر د تشویش وړ موضوع وي، دا اوس که وایستل شوی او دا به بعدن په نورو قراردادونو کې دوی په نظامي شکل باندې پرې بحث کوي. اوس هغه کلیاتو کې چې کوم مسایل ور په هغه کلیاتو دوی سره توافق کړی ده او د دغو کلیاتو هغه هم تر اوسه پورې د افغانستان پارلمانو کارپوهانو ته معلومه نه ده او تر یو اندازې پورې ضرورت و دې ته اوسي. تر یو اندازې ښیا دا په وصف د دې چې د حکومت صلاحیت ده، ولې بیا هم د افغانستان پارلمان او د افغانستان هغه متخصصین باید تر یو اندازې په جریان کې اچولي وای تر څو دغه ابهامات د خلکو دپاره د لمنځه تللی وای.
بله تشکر تکی صاحب. استاد محترم، مشکل مسئله همین متن قرارداد اگر واضح نشه ای یک مشکل ایجاد میکنه که تا افکار عامه آماده شوه به این قرارداد. از او خاطر شما چه فکر میکنین برای ازی که اگر این متن صحیح گفته نشه بعض مشکلات ها میشه و مخصوصا حکومت انواع و اقسام معلومات ها بیرون میشه؟ مثلا یکی از نماینده های حکومت بگیم والی صاحب ولایت بلخ در این روزا در این مورد یک بیانیه داد که یک قسمت از او را میشنیم ببینیم که اونا چه فکر میکنن راجبه.
پیمان استراتژیک حق هر یک کشور آزاد و مستقل است که با کدام کشور چینه و منافع ملی خود در اون نیفته میبینه و امضایش میکنه، ولی هر سر پایگاه دائمی نظامی هست. دوستای عزیز، من مینیست یک افغان میگم که برای افغانستان پایگاه دائمی نظامی از ابرقدرت ها و کشورهای بزرگ ضرورت نیست، مگرم این که ما ذلیل شدن و حقیر شدن قبول بکنم و اون ملتی که پایگاه دائمی نظامی کشور بیگانه را در سرزمین خود انتخاب میکنه تایید میکنه دیاداشتان باشه که ذلیل میشه. من نمیخوایم که زد امریکا، زد اروپا، زد ملل متحد، زد کشور همسایه حرف بزنم. من میخوایم که استوار و نیفته بر منافع ملی کشور خود حرف بزنم. هر کشوری که پایگاه نظامی بیگانه دائم بر او بوده او حاکمیت ملی نداشته و نداره.
استاد محترم، استاد عطا را شنیدین سب یعنی در موقف گیری یا موضع گیری حکومت یک نوع دوگانگی یا سیگانگی دیگه پا آدم حس میکنه، شما چه فکر میکنید؟
تشکر. نظر سه محترم حرفیست که در کشور ما افغانستان از زمانی که بعد از سقوط دکتر نجیب این حکومت های آمدن و نظام های آمدن اینا هر کدامشان هر کله و بلخیال هستند. اینا هر گروپشان هر تعداد مجموعی بعضی پارتی ها طرفدار یک طرف کشور همسایه است، دیگه طرفدار دیگر کشور و قدرت های بین المللی را به صورت مختلف در نظر می گیرند و گرفتن و تحت نفوذ بعضی کشورها هم قرار دارند. ممکن در بین از اینا اشخاص و افراد یا گروپ های آزادمنش و مستقل هم وجود داشته باشه که براستی منافع ملی را در نظر می گیرند و حاکمیت ملی را طرفدارش هستند. اما پروبلم در اینجا است که در این اوضاع انارشیکی که در افغانستان از روز بعد از اول خصوصا بعد از 11 سپتامبر که ایجاد شده ای کاملا روشن نیست. اگر وحدت ملی تامین می بود، اگر حاکمیت ملی تامین می بود، اگر مردم همه حق تعیین سرنوشت خود در داخل به حساب تعیین رژیم اقتصادی اجتماعی سیاسی خود می داشتن و به اینا خدمت می شد، بازی حرفا راست می بود یا کس رهبر همی حرف می شد، ملت در پشتش استاد می شد. در اینجا صرف افکار متشتت و پراگنده بدون داشتن یک برنامه رسمی دولتی و ختمش که منافع ملی را تعریف کرده باشن وجود داره که آدم حرفای مختلف در مورد عظیم میشنوه می قسم پیمانا که او واضح است که تشویش برانگیز است. منتها منافع ملی را تعریفش اگر واحد باشه و منافع ملی واضح سنم یک چیز باید باشه که همه او را بپذیرن. اگر در روشنایی از او کار میشه، نه کرزای، نه والیاش، نه وزیراش، نه هیچ کسی دیگه از او عدول کرده نمیتونه و اگر احیانا خدا نخواسته پای کج گذاشته بودی ملت افغانستان در آینده او را برای اصلاحش و یا پارلمان برای عدم تطبیقش نظر خواهد دادن.
محترم استاد صفی، ل امریکا سره موافقت نامه لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې هم ویل د فسخ ورده، نو که چیرته د افغانستان د حکومت دننه د غرخم مخالف نظرونه موجود وي، فکر نه کوي چې دا موافقت نامه به که چیرته لاسلیک هم شي لاس کله به دوام ونه کړي؟
او زه فکر کوم چې وظایف د حکومت د مختلفو ارګانو د اساسي قانون په اساس معلوم ده. دا چې کوم فرد یا والی یا وزیر یا هر څوک چې وي د هر ګروپ پورې تعلق لري، که دوی مخالف هم وي، خبره همغه ده چې لویه مشورتي جرګه عنعنوي راوغوښتل شوه، نظرونه خپل ورکړي دي، اساسي قانون شته دی او دا موافقتنامه د خارجه وزیر او د سفیر د امریکا په منځ کې د MOU په شکل، یعنی د تفاهم د یاداش په شکل اوس امضا شوی دی او دا به پخیږي چې امضای سران وکړي. بوباما و رئیس جمهور کرزی امضا کی او کرزی په صلاحیتونو کې داشته ده، هغه د کمچانه صلاحیت نه اخلي غیر د اساسي قانون نه، او بیا په تایید ولسی جرګه او پارلمان، او اخري او نهایی مرجع همغه ده چې دا به پارلمان ته ځي او هغوی که صحه پرې کښې شودل او دا یې تصویب که، او بیا یې دا تشویبیي بیا نو رسمي جریده کې نافذیږي او د منلو د تطبیق وړ ده. دا که اشخاص افراد دننه یي که بیرون یي که حکومت کې که نه یي، هغه مخالف یي په دې کې مؤثر نشي کېدلی، دا به تطبیقیږي. او که ولسي جرګې د ملت نمایندګانو نه منله، ټول هم فسخه کولی شي، مواد هم تعدیل.
استاد امی، یک سوال تخنیکی بود مچم دیگه، شاید ما از این دور ماندیم از این موضوع. این مسئله متن قرارداد اگر واضح میشد در مطبوعات و در پارلمان جی سرر مادیش علاید علاید صحبت میشد، یک افکار آمد چی میگن افکار عامم خوب صحیح ذهنیت خوب آماده میشد و کلی میفهمید، مشکل کمتر نمیشد. در این مورد چی فکر میکنید؟ چرا یک قسم سر یک چیز مبهم واری گپ میزنیم؟ ما شما از ماده یک ماده تو خبر نداریم، باز او حتی سیستم یا قرارداد قسمی است که حتی مردم سر یک کلمه ماها گپ میزنن که هم یک کلمه را رقمش تغییر بدن، مثلا املایش تغییر بدن. این قسم یک چیز مبهم، کل ما سرش صحبت بکنیم یا دولت امضا کرده میره مردم خبر نداره که چی امضا کرده یا ما اشتباه میکنیم. شما چی فکر میکنید؟
شما نظر صاحب محترم بسیار صحیح میفرمایید. ما همین سه نفر که در این جمعیال در استودیوی رادیو آزادی شیشتم سر از این مسئله گپ میزنیم. شاید محترم وکیل صاحب لالای از ما که بیشتر خبر دارن، برای اینکه وزیر خارجه و آقای رئیس یا سرپرست امنیت ملی را خواسته بودن و اینا توضیحات دادن، مثل که پیشتر وکیل صاحب محترم اینجا فرمودن که به اینا هم مطالبی بود که گنگ مانده و اونا تشریعات لازم در وجه داده تانستن نتانستن. اینا در 8 فصل عناوینش برشان قرائت کردن و زیر از عناوین به تفسیر و تفصیل چی آمده او را قطعا بر از اینا واضح نساخته، یا ایست که اونا خبر داشته عمدن واضح نساخته، یا اونا هم تا خبر ندارن تحت عناوین کلی را امضا کرده باشن. اما به هر صورت از لحاظ حقوقی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ ملتسازی، از لحاظ استحکام رژیم، از لحاظ حاکمیت قانون، از لحاظ از این که یک کشور اگر براستی زعامتش و رهبریش به طرف دموکراسی میره و دموکراسی را به شکل واقعی میخواهد تطبیق بکنه، خصوصا در اعمال دولت و در سطح بین المللی و تطبیق سیاست خارجی، و باز که یک وسیله از این امضای همچو پیمان است توسط هر مقام دولتی که باشه، این باید به اطلاع عامه برسه. وقتی که اینا پیشنهادات جرگه مشورتی را در اخبارات چاپ کردن و گفتن همی 76 پیشنهاد ما است، اینا باید دقیقدر مدت گذشت بعد از او تا امروز تا دیروز که ایره یاداش تفاهمش امضا کردن، خواسته های طرف مقابل یعنی ایالات متحده امریکا را واضح میکردن، حقوقشان را واضح میکردن، وجایبشان را واضح میکردن، ایره در اخبار و رسانه ها به نشر میرساندن کتبی که مردم میفهمیدن، نظر خودم میدادن. بعد از او که علاجی میشد بر ازی که در آینده مشکل برای مردم در نظر نگرفتن فکر از اینا و حق ندادن تعیین سرنوشت در امور داخلیشان برشان سوال نمی بود، بازور به امضا می رسادن بهتر می بود. این خلا را داره و امی است که اگر وقت برملا می شه و در اوجه مواد وجود داره که با مطابق منافع ملی افغانستان و رفع نیازمندی های جامعه افغانستان چی از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، کلتوری، علمی و سایر موارد نمی باشه، با سوال برانگیز است تطبیقش و با رژیم هم به اعتبار می سازن نزد ملت.
محترم استاد، لکه ترنگه چه افغان چارواکی د حکومتي چارواکی وای کیدیشتی چې دا موافقتنامه ورسره تعدیل شي، خو یو شمیر سیاسي چرون کې دا نظر لري چې دا موافقتنامه ورو ورو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو تړون ته لار پرانیسي. ستاسو د پوهنځي له یو بل استاد نصر الله سنګجی څخه په دې ارتباط وورو.
زه فکر کوم چې دا یو لړۍ ده، زه به لکه مختلف سم هغه په دمانه چې لکه موږ د تفاهم نامې د زندان د بګرام د انتقال په ارتباط او همدارنګه د شپې د عملیات په ارتباط د امریکایانو سره د افغانستان دولت امضا کړی دي. دا دریم سند کې په واقع کې دا موافقت نامه چې امضا کیږي، څلورم سند په ډېر احتمال باید یو تړون او قرارداد وشي چې د پوځي همکاریو څرنګوالی را تنظیم کړي. په دې ترتیب ګورو چې دا څلور واړه سندونه په یو پکیج او جمع کې سره راټولېږي او د افغانستان او امریکا ستراتیژیک روابط تنظیمي پراخېږي. زه فکر کوم چې کله وروستی تړون امضا کېږي، یعنې د پوځي روابطو ستراتیژیکو روابطو پیمان امضا کېږي یا تړون امضا کېږي، په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دا ټول بیا بل مکمل کېږي، حتی که نمونه په هر حالت کې وي.
محترم استاد صفای، څرنګه کچرته دا موافقتنامه د سی یو ابتدایي شکل ولري ترڅو یو پراخ تړون ته لار هواره کی، نو بیا ولې د دې جزئیات باید دومره څرګند شي؟ ولې ولسی جرګه خبرې پیو کی او ولې د دغه موافقتنامو په څیر باندې د هم لاسلیک نشي لکه ایتالیا، بریتانیا، هند او فرانسې سره چې افغانستان لاسلیک کړي؟
او زه فکر کوم دا بیخی جواد تا دادم دی خبرو نم دیم دی توضیحاتو نم زه پده که شک نلرم چه یوا موافقتنامه دی بگرام دی زندانیان و دی پریخودل و افغانان و تسپارل و دی پارا کنترول امزا شویده دوی پمانسکی او یوا موافقتنامه هم دی شپی دی حملات و دی مخنوی پا خاطر بانده امزا شویده چه اگر خپل ذات که بیل موافقتنامی دی او دا یو یاداش تفاهم امزا شویده آینده تړون د پاره چې هغه به نهایي کېږي، لکه مخکې مو چې وویل دواړو رئیسان جمهور په مورد کې، نو ولې دا ولسي جرګې ته وزیر خارجه یا رئیس د شورای امنیت په ډاګه کړې نه ده چې زمونږ د تشریحات او تفصیل هم په دغو دوه موافقتنامو کې دغه دوهم فصل پورې اړه لري، درېیم پورې اړه لري، پنځم پورې اړه لري، اته فصله یې کلیات عناوین ورکړي دي. شاید یو نظامي اوسي، یو به چې نظامي اسلامی که هم د بندیانو موضوع پکې راځي، هم د سیاسي اوسی، هم د شپې د نه عملیاتو تر سره کولو، اما زخ ډیر نور موارد هم دي چې کده یو فصل کې تشریح کړي او فصل نور تشریح نه دي چې دا کوم یو دي. نو په دې لحاظ باندې دا ټول موافقتنامه یو پخوانی هغه ته ضرور و چې مسوده اعلان شي، خلق پی باندې وپویي، او اقلا دغه دوه نورم لکه استاد چې فرمایل چې دا دریم تړون اوس دی چې یاداشت تفاهم دی، هغه دوام د پورې ارتباط لري، دوی باید خلکو ته مختلف ارګانو ته واضح کړی وای، او حتی باید چې یوه ماده په همدې یاداشت تفاهم کې په دې کې وای چې مونږ په دې کې هغه دوه تړونونه چې په دغو مختلفو مواردو کې امضا کړي دي، هغه هم دغو فصلو پورې په دې تړون کې مربوط ګڼو. په هر صورت مکمل یو سند نه دی دا چې تړون شي بیا وګورو چې چېرته وځي.
بله، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صاپی، مننه. د ازادي په څپو کې پروګرام د افغانستان او امریکا ترمنځ د موافقتنامې د سند تر موضوع را چرخی. د رادیو یو شمېر اوریدونکو لرو، نظر صاحب اوریدونکو به واورو.
بله، شنوندې عزیز بفرمایئ. صاحب
عرض سلام ادب خدمت آقای ظریف نظر احمد شبر، مهمانان عزیز و شنونده های محترم. رستمشان نیازی از بگران شما در خدمت هستم.
بله، بفرمایید آقای نیازی.
تشکر. البته راجع به بس یک نظر یک پرسش از مهمان برنامه دارم. ببینید، امریکا در طول 10 سال گذشته در صدد امضای پیمان سند استراتژیک است، زیرا که امضای پیمان بیشتر به نفع امریکا بوده و از امضا به هر شکل که باشد امضا می شود. ولی چیزی که در امضای سند مهم است همان شرایط فیصله شده لوی جنگ است، باید طبق آن عمل شود و منافع ملی افغانستان باید من نظر گرفته شود و در این برنامه آگاهانه کار گرفته شود که در آینده یک بار دیگر افغانستان در بحران مواجه نشود. و چیزی دیگری که اساسی است این است، حضور دائمی نیروهای آمریکایی است که باید از عمو زمان تعیین شده از 5 یا الی 10 یا بیشتر از آن نباشد و در اینها در افغانستان باز بودن دائمی، اینجا مشروعیت سیاست و حاکمیت ملی از بین می‌رود. و پرسش من از آقای وزیر صافی این است که کسانی که خوشحال هستند به امضای سند و زمانی که در آینده نواقص و مشکلات را که به بال بیاورد، باز مسئولان در جوال آن خواهند کی بود؟ آیا ملت افغانستان یا کسانی که در رأس قرار دارند؟ خدا کند آقای صافی با پاسخ و با سوال ما پاسخ به بحث شکل از شما.
بله، یو بل اوریدون که حمله رو مهربانی وکه.
سلامونه شیبر صاحب تاسو او میمنو تا اوریدم که تاوړه می کوم.
علیکم.
مې نیمه د پراواله وروډه د کومې تاسو سره په تماس یم. شیبر صاحب، دا ستراتیژیک تورن چې لاس لیکي دا خو باید د افغانانو په پښه او افغانانو پر راي لاس لیکل کېږي چې دا ستراتیژیک تورن پر خلاف په ولسی ګرځي چې او په مشرانو کې دي چې د افغانانو اصلي مخالفت دی او نه غواړي چې دا ستراتیژیک تورن لاس لیکي. او بل دا یو واقعي په جګړه روان د نیمه ولت د امریکایانو پر خلاف باندې جنگي او دا ستراتیژي ترمنه کې ورته لاس کې دا بلا په دې واقعي چې جنگ و اوته لمن ونول چې اولاد د داوندیانو تاسو ونی په دې واقعي ډیر نه کې تاسو په توګه په خیر جامنه منوانه په دې اړه نظر اچ
مننه. اوس په ملمنو ته ورشو نظر سره. لومړی سوال پوهند صافی تراجو.
بله، پسترگو محترم نیازی سه پختنه وکړه چې څوک چې غواړي چې دا سند امضا شي، کسی که میخوان و خوش هستن که با امضای سند در آینده اگر مشکلات خلقونه مسئول کی خواد بود، این بسیار کوتاه و واضح است که مسئول مقامات است که او را امضا میکنن و ملت خدا به اطلاعش قبلا نرسانده باشن و از آن عامه خدا در نظر نگرفته باشن و بالاخره اگر مجلسی جرگه و نمایندهای پارلمان ملت مخالف از او باشن، او را هم در نظر نگیرن. مسئول امضا کننده هست هر کسی که باشه.
بله، خب حمیدرضا صاحب، شما مگر به سوالا را جواب میتین و سخنان که تا حال صحبت میکنین، مخصوصا که اگر شما از متنش چقدر آگاهی دارین راجع به او.
بله، در دو موردون که هم نظر سوالون
الان. بله صاحب، بفرمایید حمیدرضا صاحب. با آقای اوتکی.
بخښ دې زبل دا چې په تفصیل خبرې پر وکم. دلته دا زید و نکیس خبرې چې خپل په د اتو پسلو کې موږ ولیدلې د یوې خواسه سپانتا صاحب وایي چې که پر افغانستان باندې کوم مملکت حمله وکړ په هغه صورت کې به موږ د هغه په مقابل کې درېږو، د افغان حکومت ملاتړ به کوو. پر کونړ او نورستان باندې شپږ میاشتې به راکټونه پاکستان راورول، همدغه ناټو همدغه امریکایانو چپاتو. د بلې خواسه که دوی دا خبره کوي چې زموږ اډې په افغانستان کې وي، د افغانستان سره به موږ پر هیڅ ګاونډي مملکت باندې حمله ونه کړو. دلته که د بلې خوا سره ورته وګورو، دوی شعار ګرځولی دی وایي که تروریزم او القاعده په هر مملکت کې موږ به پسې ورځو. اوس ټولې دنیا ته دا جوته او معلومه ده چې د تروریزم ځالې په پاکستان کې او په ایران کې دي. د تروریزم وشاته او د القاعده وشاته دا دوه ګاونډیان ولاړ دي چې همیشه دا دېرش کاله افغانان د غم پر ټغر کښېنولي وو، اوس هم د غم پر ټغر کښېني. د بلې خوا سره ولسي جرګې ما خپله په هغه ورځ باندې پر سپانتا صاحب باندې دا غږ مې پروکې در کومه وخته پرې چې ولسي جرګه په دغې خاکه کې اګانه وي چې زموږ غوښتنې څه دي، د افغان حکومت او د امریکایانو غوښتنې زموږ څه دي. هېڅکله موږ به دغه پیمان استراتیجیک ته لبیک ونه وایو. په هغه صورت کې که زموږ استقلال په د استقلال ضمانت ونیسي، د ګاونډیانو مداخله دلته بند نسي، زموږ وردو پولیس امنیتي سکتور پر پښو باندې ونه درېږي، دلته چې که اډې دایمي وي دایمي د اډو په هکله باندې وضعیت ښکاره سوی نه، دلته ډېر مسایل په دې کې وو چې ګونګ پاتو. په تشو اتو پسلونو باندې دا مشکل نه لېږي او هغه چې هم ګونګوي د ورور د پراسه چې کوم سوال کړی فکر کوم چې د ده سوال جواب زما دا خبر کې به الڅه در هغه وخت پرې د ملت استازي اڅ کله د یت د بیا دغه سیمه مملکت سره لکه د امریکا حکومت زه په دې پوهېږم چې پیمان استراتیجیک د افغانانو ضرورت دی. په کم صورت کې؟ په دغه صورت کې نه چې موضوع دی یو دغه چې کوي مملکت سره سړی پیمان استراتیجیک امضا کوي چې د دایمي اډو یا د موقتی اډو خبرې کې مطرح دي. نو په دغه رقم په دې شکل باندې نه کېږي. زه وایم در هغه وخت پرې لکه و چې د نظامی انتقال پر سر روانه ده، هم په دې شکل باندې د سیاسي انتقال ونسي، پروسه د سیاسي انتقال ونسي، همدغه سیاست مداران وي، همدغه ارګ نشینان وي، همدغه خلک وي، همدغه حال وي په افغانستان کې چې 50% خلک د مسلمو مخالفینو یا د امریکایانو یا زموږ د حکومت پر ضد باندې ولاړ وي جنګیږي. د بلې خوا سره زموږ د سیاست مدارانو سیاست همدای وي، فساد اخیری اندازې ته رسېدلی، مواد اخیری اندازې ته رسېدلی، مواد مخدر او جنگونه روان وي، او د بلې خواسه دوی پیمان استراتیجیک چې ګونګي موضوعات ولس باید چې اګاسي په میز کې ناست یم. د ولسي جرګې استازی یم، زه یوازې د کندهار استازی نه بلکې د افغانستان د ټولو خلکو استازی یم، د افغانستان د پارلمان غړی یم. زه د ولس سره دا خبره په واضح توګه باندې شریکول غواړم. د پای د بګران د زندان خبره ده. د بګران زندان در اوسه ساته پورې زموږ ځواکونه ته نه دي سپارل شوی. د شپې د عملیات خبره ده. د شپې عملیات در اوسه ساته پورې نه دي درېدلي.
حمیدزه صاحب البته یو تخې وخت ټاکلی دی. حمیدزه صاحب سپنتا تاسو ته پولیس دی کې ویل چې په څلور نیمه میاشتو کې به د بګران زندان در سپاري افغان حکومت ته سپاري.
بلکل ستا ګوره، دلته د شیکاګو مجلس ته تقریبا یوه میاشته پاته ده پیمان استراتیجیک امضا کیږي. دا چې دوی اوس وایي چې دا څلور پړاو لري، په هغه ورځ باندې به د سپانتا درخولې سپانتا صاحب درخولې به دا خبره په ولسي جرګې کې په د اتو پسلونو کې روښانه سوی وای. در کاسې لاندې نیم کاسه ده، ولس نور څوک نه غولوي، او په تشې په دغه رقم خبرو باندې موږ نه غولېږو. امریکایان افغانانو په غوښتنه افغانستان ته نه دي راغلي، په زور راغلي دي. دوی که پیمان امضا کوي زموږ د حکومت سره دوی امضا کولی شي، او اره طریقه چې در هغه وخت پرې چې د افغانانو د ولس غوښتنې په پیمان استراتیجیکي په نظر کې نه نیول شوي چې د افغانانو په ګټه نه وي، هم په دې شکل باندې زه خپل مفکر نه ورسم.
بله حمیدزه صاحب، ستاسو څرګندونې خو ما واورېدې. را به شو هوتکی صاحب ته. هوتکی صاحب، بیا هم همدا مسله ده، افغانستان له څو هیوادونو سره حتی له ناټو سره هم د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي دي، لیکن د امریکا مسله ډېره رابرسېره کېږي. له امریکا سره ولس جرګه هم ورته راوغوښتل سوه، کیسه هم ډیره اوږده سوله، او انتقادونه هم ډیر دي او د امریکا، لیکن دغه به څه رقم کیږي؟ هوتکی صاحب مهرباني.
مهمه نقطه شیبر صاحب داده سي د افغانستان په حکومت کې کوم ټیم سي د دغه ستراتیژیک تړون د پاره تعین شوی و؟ هغه ټیم د دې توانمندي نه درلودله سي ځینې واقعیتونه او ملي او بین المللي قوانین او ملي او بین المللي اصول د افغانانو د پاره تر یو اندازې واضحه کړي او کوم هدف سی وجود لري، دغه هدف په لاس راوړلو کې افغانانو ته تشریحات ورکړ شي، لکه چې پخوا هم ما ویلې چې حتی دغه مشورتي جرګه هم سی دوی راغوښتي و، په دغه مشورتي جرګې کې هم دوی هیڅ شی نه درلودل. ګوره دلته ولس په ابهام کې واچو، پارلمان د حکومت سره په ټکر کې واچو، او متخصصین و کارپوهان بالکل د صحنې څخه وایستل. الان کې چې اساسي نقطه سي و هغه دا وه چې امریکایان غوښتل پس له 2014 تر 2016 یا د اوږدمهالې مودې دپاره په افغانستان کې خپل دایمي شتون ته حقوقي حیثیت ورکړي. او طبیعي ده چې فعلا هم امریکایان چې په افغانستان کې شتون لري، فعلا هم چې امریکایان په افغانستان کې اډې لري، دغه اډې او دغه شتون د دوی د لسو کالو او د شلو کالو دپاره نه ده، کوم تاسیسات چې دوی جوړ کړي دي د حداقل 500 کالو دپاره ده. دلته مهمه موضوع دا وه چې امریکایان په نظامي اډو باندې تاکید کوو چې پس له 2014 دې ته حقوقي مشروعیت باید ورکړ شي، او هغې تر څنګه د خپل عساکرو شتون په افغانستان کې له 2014 دغه موضوعات جنجال برانگیز موضوعات چې د افغانستان حکومت او د افغانستان هغه تعین شوی ټیم او د امریکایانو ترمنځ رامنځته شوی و، دغه دوی په هغه سیستماتیک شکل باندې ونه شو کړلی چې پر مخې بوځي. بالاخره ابتکار د عمل امریکایي ټیم په خپل لاس کې ونیو، ابتکار د عمل په دې په خپل لاس کې ونیو چې ما مخکې هم تاسو ته ویلي وخت چې ستراتیژیک تړون امریکایان د نورو هیوادونو سره امضا کوي، نو داسې نه ده چې یو په یو بوارګي ستراتیژیک تړون امضا کوي، مخکې تر هغې اعلامیې امضا کوي په مختلفو اړخونو کې، بیا دغه اعلامیې زمینه د ستراتیژیک تړون دپاره مساعده وي. چون افغاني ټیم ضعیف او د دې هغه درکې مشکل ورته، او ولس ته هم پارلمان ته معلومات نشو ورکولی. بالاخره چې ابتکار د عمل امریکایانو په لاس کې ونیو، د هغې په نتیجه کې چې کومه مهمه نقطه چې افغانانو پرې تاکید کوو، بګرام زندانو د شپې عمل
وبخښئ هوتکي صاحب، که چېرته خبره دا وي چې وروسته به بیا تړون لاسلیک کیږي، نو ور له مخه د دغه موافقتنامې په برخه کې ولې باید دومره اندېښنې زیاتې وي؟ خلق باید صبر وکي چې یو ځل مواد را برسېږي.
زه فکر کوم چې دغه اندېښنې هم تر یو اندازې پورې داسې واقع بینانه نه دي، په دې واقع بینانه نه دي چې مشورتي جرګه دایره شوه. په مشورتي جرګه کې 2000 افغانان د ولایت څخه را دعوت شول، او د افغانستان د پارلمان څخه 155 کسان په هغې کې ګډون درلوده. اوس خبره دا ده چې هغه مشورې چې د مشورتي جرګې په نتیجه کې د افغانستان حکومت ته ورکړ شوې، او هغه مشورې چې د افغانستان پارلمان د افغانستان حکومت ته ورکړي دي، د هغو مشورو په نیولو کې به افغانستان دولت دغه استراتیژیک موافقتنامه د امریکای سره امضا کوي. که خلاف د دې څه مسایل راوځي، بیا نو په هغې حالت کې هم د پارلمان حق ده، هم د دغه مشورتي جرګې کسان، او هم د افغانستان د ولس راځي. تر یو اندازې پورې دې ته انتظار وباسو چې جزویات پس ته چې روښانه کیږي هغه څه دي. دلته یو سوال چې تاسو وکړه چې د قرارداد متن واضح نه، ولې پارلمان ته یا ولس ته نه ده ورکړ شوی، دا هم باید د هېره ونه باسو چې دغه توافقنامې یا اعلامې صلاحیت د امضا کولو دا د حکومت ده، وروسته چې امضا کیږي بیا د ولسي پارلمان د افغانستان ته لیږدول کیږي. زه فکر کوم چې یو تشویش دا هم وجود درلوده چې مخکې تر دې چې دغه ستراتیژیک اعلامیه یا توافقنامه یا تړون د امریکې او د افغانستان ترمنځ امضا شي، ډېر هیوادونه موږ او تاسې ولیدل چې واضح نه حتی د دې مخالفت وکړه، او د افغانستان د داخلي چارو کې مستقیمه مداخله رامنځته شول چې افغانستان دولت نه باید دغه ستراتیژیک تړون یا اعلامیه د امریکې سره امضا کړي. یو تعداد هیوادونه ول، حتی ګاونډي هیوادونه ول، او د دغه هیوادونو نفوذ هم په حکومت کې، هم په پارلمان کې، او هم په اصطلاح په سیاسي کارپوهانو کې د دوی ماین نفوذ او ماین اغیزه وجود لري. او د دې لپاره چې دا موضوع نوره هم کشاله دار نه شي، زه فکر کوم یو د علتونو دا ده چې دغه متن په واضح توګه مثال پارلمان ته هم نه ده ورکړ شوی. ولې هغه فصلونه ورته معلوم دي، په اتو فصلو کې چې مثال په اتو فصلو ګوره، مهمه نقطه د افغانستان خاوره دي، د ګاونډیو پر ضد نه استعمالیږي. صدا د ټول افغانانو هغه اساسي ټکی و چې بګرام زندان د سپارل کیږي، شپې عملیات هغه کیږي، افغانستان امنیتي سکتور د تقویه کیږي، داسې اوس د افغانستان د امنیتي سکتور د تقویې دپاره کوم اجزاوې ضرورت دي؟ ما ته زه فکر کوم چې اجزاوې به د دوام اړخ وي. مهم اړخ دا ده چې دغه تعهد سپارل کېږي چې د افغانستان امنیتي سکتور ته به په پښو درېږي او تخنیکي او مالي امکانات به ورته په لاس ور. نو په نتیجه ګیري کې زه وایم چې
صبر باید وشي. یعنې تاسو دا وایئ چې صبر باید
وشي؟
تاسو هم دا وایئ؟
په دې سلسله بالکل بالکل په هیڅ وجه زه دا فکر نه کوم چې د افغانستان دولت به د افغانستان د ولس پر ضد، د افغانستان د پارلمان پر ضد، حتی پرون به تاسو د مدوار څخه اورېدلی چې جمهور رئیس د جهادي مشرانو سره دا مشوره وکړله، حالانکه چې موږ هم دا ګیله وکړله چې په کار اوسې د مدني ټولنې سره مشوره هم کړې وای، په کار اوسې اکاډمیکو شخصیتونو سره هم مشوره کړې وای. ولې په هر حالت بیا هم مدني ټولنې سره یا اکاډمیکو متخصصینو شخصیتونو سره مشوره نه ده شوې؟ بیا هم د اولس استازي مشورتي جرګه کې راوغوښته، پارلمان ته وزیر د خارجي او مشاور د شورای امنیت ولاړه، بلاخره دغه جهادي رهبران سره ډیر زیات دغه غلمغال کو ایدوی تایید هم واخیست. نو فکر کوم چې
مشورې شوې دي
سیستماتیک شکل باندې، او مشورې شوې دي او داسې به هم نه شي پر دې ټول مشورو باندې سترګې پټې شي او د افغانستان ضد یو عمل سره.
مننه هوتکی صاحب، یو څو اوریدون کې انتظار دي د دوی څرګندونې به واورو. مهرباني. بله
مرحبا سلام ماما، تاسو ته درنو مېلمنو ته دې کومې نه سلامونه وای. الو
تاسو ښه خبرو، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
مېلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې وا مېلمنو وا مېلمنو وا سپین جو امریکہ پاکستان
بله بله ستاسو په پښتنه باندې میلمانه هم پوی چو مشتول پوی سو. بل اوریدون کې برا واخلو د دې سرګندونی به واورو. مهرباني وکي.
بله السلام علیکم. ګل حسن زوټمن
د سره په تماس کې.
سروان صاحب ته اوریدون میلمانه اوریدون سلامونه وایم. دا کوم لاسلیک چې امریکا سره کېږي دا د افغانانو په مخالفت کې ډېر غټه او بس کرتے منگا مخی اترالات کالا دیو منگا دیر خر شایدان کر ملکیان کم دو منگ پی کم آغان دا پایدان دا رفی دلی غیر لطاوان آر چر دا منگا بامبار و غصر وخاور رولان دی خاوری کردی او اترات دا لاسلیک منگا و سرونو کو سم نمی افغانستان تا دی امریکانیانو جنگی جی دا کم مغا مشران نموارک دا لاسلیک کی گی کرده خور منگ تیز گا تا نرسی سکر یورو مڑی روزی آر ما پاک رسان روی خدای دا مغای من کرا رسی نی کم دوری تاو جی او نی پیسو تاو جی نی خط تاو جی نی بسا چه لاسلیک و سرونه چی دا با دیر خیده وغانانو دی پاس.
بله بلا وریدون که با هم واو میره بانی وکی.
بله
سلام علیکم اختری چه؟
بله سلام آقای نظر، آقای شبر، میمانان محترم به شما عرض سلام تقدیم میکنم. خدمت شما هر شبه که کشور ما تقریبا از دیدگاه سواد 80% سواد بی سواد باشه. اگر موضوعات ساده تر خدمت شما هر شبه بر از این ملت افغانستان که بهتر در جریان قرار بگیره، هر کشوری که در جغرافیای سیاسی عرض وجود میکنه او ضرورت دارد که به خاطر نظام و یک اردو را باید تشکیل بده به خاطر دفاع از نوامیس کشور. ما 100 ساله اردو را داشتیم، همین پیمان استراتژی نظامی را با اتحاد شوروی وقت بود، ولی متاسفانه بعد از جنگ های داخلی و دسته هایی که از طرف خارج به خصوص اردوی پاکستان که دشمن تاریخی ملت افغانستان هست، با دسته هایی که داشت اردوی افغانستان به گفته خود نواز شریف صدر اعظم وقت تانست اردوی ما را از بین بردارن. ما امروز که کشور نوظهور سیاسی در جغرافیای جهان شدیم، ضرورت میره ما یک همپیمان استراتژی نظامی را در پالوی خود داشته باشیم. اگر امریکا ما را پذیرفته، افغان ملت افغانستان به این افتخار هم بکنه. چرا در سال 1955 افغانستان این پیشنهاد کرد، ولی متاسفانه چون پای پاکستان داخل شد، قضایای افغانستان رد شد. در این جمله من دمین نظر آقای محترم دکتر سیف صافی را بازخواستار میشم، به خاطر از اینکه اونجا احمد نماینده چیز بود، نماینده پاکستان در ملل متحد، حتی اسناد افغانستان هم به دست از اونها قرار دادن. ما امروز ضرورت داریم، نیاز داریم به یک اردویی که نوامیس ملت افغانستان در آینده دفاع بکنه. ما با اردو نیاز داریم، با قوای هوایی نیاز داریم. همین کشورهای همسایه ما که صاحب نیروهای اتمی شده، کلش با ساختار استراتژی آمریکا و اینا به وجود آوردن. از خود اینا چیزی نداشتن و اینا امروز در ساختار اردوی افغانستان سنگ اندازی میکنن. نمیخواین یک اردوی مقاوم، یک اردوی که تعادل قوا را ما گرفتن نمیتونیم، اما میتونیم خود اردوی خود آرایش نظامی داده بتونیم. این است که دشمنا برای ما سنگ اندازی میکنه. هر کسی که خلاف پلان استراتژی نظامی در افغانستان است، او منافع ملی افغانستان زیر پا میگذاره. نظر شما بیننده را میخواهیم تشکر.
مننه نظر سب تر خبرونو هم ډیر لند وخت لرونو،
ولی در قسمت اول تقریبا 2 دقیقه داریم. مگر میهمانا قسمت اول اگر جنبندی میکنن بکنن، در قسمت دوم زیاتر وخت میداشته باشیم، زوبت زیاتر میکنیم. از اون خاطر استاد به سوالا کمک اگر جواب میتونیم باز باقی منش در قسمت دوم.
هزار دفعه ما در قسمت اول سر خود پیمان و محتویاتش و اینا صحبت کردیم و ای که عکس العمل مردم افغانستان و ملت در برابر ازی در آینده چی خواهد بود که متنش واضح نبوده، سر از این مسائل صحبت شد. و بعض برادرای ما که سردار محمد مثلا که پرسان کردن که این باعث ایجاد مشکلات زیاد قوای امریکایی در ایجه شده و ما چرا ایر امضا بکنیم، یا مثلا آقای زدران هم گفت که اگر مخالف افغان هاست که ما را برباد کرده و هر نوع عملات را کرده و تخطی کردن، اگر امضا نشه خوب است. این سوال ها بود که فکر میکنم این جوابای طولانی میخواه. ما از عینک منافع ملی افغانستان و همچنان روش کشورهای منطقه با افغانستان، وضع موجود در اینجا از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، کلتوری، ایگه پارا مطالعه بله. کنیم با جواب بله. بتیم
محترم استاد بله. بخشن اقوارم چه خبر ما قطع کبوما او در پروگرام پا بلا برخه که زل اوریدون کو سرانه مولتا سو سر هم زما بلا همکار بدل تراشی او در ازاری پسپو که پروگرام که در کابل و واشنگتن ترمنز در وجود محل استراتژیک همکاری در موافقتنامه مسئله چیرو خوب